تر کنټرول لاندې او کنه سقوط یې کړی.
په دولت شاپاړه باندې تاسو او تقریبا په ټوله د ملي دفاع وزارت د ویان څرګندونې اورېدلې چې همدغه د حکومت رسمي څرګندونو تکتیکي شاتګ کړی دی. او دوه ورځې کې همدې تکتیکي شاتګ له امله چې کوم نظر خوښ دی هغه بېخي بې ساري وه، دښمن ته درانه تلفات اوښتي دي. اوس مهم ساحونه د همدې ولسوالۍ په مرکز نه بلکې په نور اراضي کې پر قوت سره ځای پر ځای د خپلو هغه نظامي قانون له مخې به ډېر ژر بېرته قوتونه هماغه مخکني ځای ته هم ځای ورسي.
مخکې له دې چې والي صاحب دولت شاه هغه ډول چې تاسو وایي تکتیکي شاتګ مذاکره وکړي، هلته د یو شمېر پوستو د سقوط خبرونه خپاره شول، حتی خلک ورغله هغه پوستې چور شوې، ولې هغه وخت مخه ونه نیول شوه؟
چا طرف ته کومې پوستې په دروستۍ کې نه دي چور شوې، هغه لنګار طرف ته دوی پوستې وې چې هغه د چور مسایل راپورته شول، هغه هغه طرف ته.
یارمل صاحب هلته په دغه وروستیو کې یو اوربند پاړه باندې یو سند هم لاس په لاس شو چې ګنې یو میاشتنی اوربند اعلان شوی دی، تر اصلي کیسه څه شی وه؟
په لغمان سره مربوطاتو کې موږ هیڅ ډول اوربند نه لرو، نه به هیڅ اثر اوربند شوی دی. ځینې محلي اوسېدونکي اسپینزري او ځینې کروندګر دواړو طرف ته تللي وو، د ولسوالۍ مسؤلینو سره هم باس کړی وو چې زموږ د حاصلاتو د راټولولو وخت دی. دې خاطر باندې د طالبانو څخه غوښتنه کړې وه چې اوربند وکړي، چون طالبان هیڅکله د ولس غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلي. هلته د دې خلکو غوښتنه هم رد کړې ده، حتی هم د نن هم هماغه ولسوالۍ کې جګړه وه.
تاسو د ننګرهار له والي سره ولیدل، د دغه لیدنې هغه مهم ټکي څه وو او د نویو وضعیت د پاره څه پلان جوړ شو که څنګه؟
طبعی ده چې مشرقي ټول افغانستان د بلخص مشرقي ټول د یو پامل حیثیت لري، مور ډېر ګډ نیتی اقتصادي او اجتماعي مسایل لرو او د دې لپاره ښه هماهنګي لرو. دا هماهنګي د تازه کولو او د هغوی ما دغه هماهنګي کې د بهترینې هماهنګي جوړولو په مخه مونږ نن مجلسونه سره وکړل. دا زموږ لومړني مجلسونه نه دي،
والی صاحب مودا وړاندې په لغمان کې د یو شمېر سیمه ییزو مخالفتونو په اړه باندې وویل شو، تاسو رسمي حالته د یو شمېر کسانو نمونه واخیستل، حتی هغوی هم غونډې وکړې، بیا د ساسي په ملاتړ هم پراخې غونډې وشوې. آیا دغه مخالفتونه د لغمان پر امنیتي وضعیت او یا د امنیتي وضعیت په خرابېدو باندې اغېز لرلی شي؟
دا ملي مخالفتونه په ولایت کې نوې خبرې دي. کله کله دوی هم داسې والي او وکیل ترمنځ کله ستونزې پیدا کېږي، خو د امنیت باندې د هغوی ډېر تاثیرات نه شته. نه هغو خلکو کې د کومره امکانات شته ورسره، دا اجتماعي مسایل دي او بېرته یو حل لارې ورته پیدا کېدلی شي او حل لېږي.
کمو په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر تصویرونه لیدلی وو سي هغه کسان چې د دولت شاه دولت والی نه دولتي امکانات وړي دي، په ځانګړي ډول باندې پوځي او نظامی موټری، د هغه ځوانانو لباسونه او د هغه ولاړ له ټوپک او بیا له وسلو سره فکر کوي دا طالبان دي.
که وایم نو د ساحه کې خو همدغه طالب په نامه دي، طالب په نامه راټولېږي. که هم دغه اکثره ما نویلی خو هماغه ساحه کې طالب موجود دي. طبیعي ده چې ځینې کسان یې همداسې شاید واوسي، خو دا د افغانستان په مسایلو کې داسې دي کله چې دوی داسې احساسوي چې یو پوسته نیول شوی دی، یو ځای نیول شوی دی، مثلا لکه د لنګار ده. کله چې چور کې ځي، چور کې بیا ځینې د هماغه منطقې کسان هم یو ځای کېږي او هماغه منطقې کې هم ځینې کسان په دې نس باندې چې یو څه ترلاسه کېږي. خو ټول هم طالبان نه دي،
یو په ټولنیزو رسنیو کې بله مهمه پوښتنه چې د ځایي خلکو او همدارنګ ځینې فعالانو لخوا هلته مطرح شوې ده، دا چې لغمان د حکومتي چارواکو او همدار ډول په ولسي جرګه کې د ځینې وکیلانو ترمنځ قرباني دی، که مخالفتونه ساسي وي ولې ملت قرباني ورکي؟
مخکې دا نه وښتل چې دا مخالفتونه د ترامپي وزیر پاتې تاثیر نه لري، او اجتماعي مخالفتونه دي. طبعی ده چې یو ټولنه کې چې هلته انسانان اوسېږي، مخالفتونه باید موجود وي. بیا خصوصا سیاسي حالت کې یا سیاسي سیاسیونو ترمنځ چې یو والي وو ولتل دي، کله کله مشکلات دي، خو دا امنیتي مسایل په هماغه مخالفتو پر هېڅ رفت نه لري.
یو مکتوب خپور شو او په هغه کې داسې لیکل شوي وو، ګنې چې تاسو د غوی میاشتې له وویشتمې تر جوزات راتمې پورې ترکیې ته غواړئ ولاړ شئ، دا سمه ده؟ دا خبره
دا دې په اړه باندې چې خلکو ته تاسې ذهنیت بل طرف ته بو نه ځي. هر دولتي مامور خپل کلنۍ رخصتي لري، او څنګه د دولت مامور یم او رخصتي لري، زما د رخصت وخت و، زما رسمي رخصت راغلی و، خو د امنیتي وضعیت بهبود په خاطر زه پاتې یم. او تللی نه متروسه کړی دا نن هم دا اوس هم په نظامي شورا کې یو هیڅ ځای ته اراده نه لرو دا دولتي رخصت اخلد هر دولتي مامور حق دی او خپل سلط په خاطر تاسو په جریان کې چې څو میاشتې مخکې پر ما انتیاري موټر وسو د رئیس جمهور په هدایت بیرون ته د تداوی لپاره ولاړم دا مغو ډاکټرانو په سپارښتنه زما د تداوی او د چکاف وخت وو چې د هغوی په سپارښتنه باید هلته تللی وای د امنیتي وضعیت په خاطر هغه نیټه هم تېره شوې ده او زه تر اوسه هم په لغمان کې یم او د هماغه سفر څخه مې سرته نظر کړی دی او همدلته د خپلو سربازانو او مسؤلینو سره یو ځای
درسته د دې درسان چې د دولت شاه مسله مطرح مهمه بلل کیږي په یو شمېر نور ولسوالیو کې هم د امنیتي وضعیت په اړه باندې اندېښنې شته ویل کیږي چې سو پوسټ هم ویزو اكونو پرې خري
ان شاء الله اتمل شي کیږي مسته تازه د کوټونو رسیدلې دي کوماندو ځواکونه رسیدلې دي نشته ورځ کې ان شاء الله هر څه ست نارمل طرف ته شي
د لغمان امنیه کومندان هم بدل شو نوې تبدیلی به اغیز ولري
د مشرانو پریکړه ده او تبې د مشرانو پریکړه حتمان یو حکمت لري موږ او نسونه هلمن یو چې
مسکتاه وله ختیس کې ولوی اردو هم پرته ده د دې ترخوا په لغمان کې هم مون کافی امنیتي او دفاعي ځواکونه لرو ولی په سوون وسلوال زورګونه وسلوالونه هم تبلیغاتي دزګه کې ماته وته ورکول شي او هم په نظامی برخه کې تقریبا ذهنیت داسې ایجادوي چې فکر کوي او دښمن یې پر غالب دی
ډېر مسولیت کوم دا شاید چې د رسنوی هم دی ډېر کله موږ ډېر لوی څه په دې ولایت کې د ولسونو د فار په ملیون هاو افغانۍ ځانګړي پروژې چې تاسو یې خورسنه دا هیڅ څه نه فار یو خبر نه بولي په پای نه وخت په یو منفي خبر پسې د ډېر هلي دلې کوي دا د رسنوی تبلیغ هم د دشمن د دشمن د مورال سبب ګرځي او په داسې وخت کې هغه رسنۍ ملي رسالت ته ډېره توجه نه کوي یا ډېره نه نو دښمن دی د خلکو د بیرې څخه استفاده کوي یا خلک بیري خو اصلي ولسونه تاسو ولیدل په زرهاو کسان په کتو عمر مخکې د ولایتي ادارې او د جمهوریت ملاتړ راوتلي وو نو په کت درواغ نه وایي په رښتیا د ریجه په رښتیا د خپل حکومت دولت جمهوریت او د خپل ولایتي ادارې څخه ملاتړ کوي
والي صاحب زما ورسته پښتنه په لغمان کې هم هغه ډول چې تاسو وړاندې میادونه وکړه چې حتی حتی کاروانګر وړي چې له طالبانو سره دی اوربند یو عادي مسله یعنی په وادي ډول باندې وړي توافق ته ورسیږي تاسو څومره ډاډ ورکوي چې بزګران بخول په فصلونه د امنیت په فضا کې سره راټول کړي او همدارنګه الله سي وتلې سیمه به ته ونیسي او وضعیت به بیرته هغه ډول چې وړاندې وادي حالت ته ورسنه کوي
قربان فار مول چوربان مشکلات ندی زه مشران پیږی اوربان پیږی متچک مسلکنه فارر پیږی قما باندې مصرفوی خو مجدارو کولای شي چې ولسونه امنیت هم نه وو مشربازان د امنیت فار هر ورځ قرباني ورکی ترڅو بزګر په ډاډه ډاډه باندې خپل دیشوند وکولای شي ولسونه په ډاډه ډاډه خپل دیشوند ته دوام ورکړي مو شم دم دغه سربازانو فداکاری ته په کچو سره ولسونه ته ځان کوچ خپل واسه کور ان شاء الله کوشش کوو
دوی ته شجوند برابر کړی د لغمان والی رحمت الله یارمال الله تاسو ډیر مننه مننه مو
تاسو څخه
شکر تان دی څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړاون کای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو وريدونکو سلام لیدل یا وريدل به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو لوجې یو بل توهین کړي وهلي او حتی وژلې دي دا دیونه په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي
ټول به خبره کوي چې کوپر دې کړي دا خبره ستاله کې دوه چرته وزا کړي دي
که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به څه وي
تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ راچول شي
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي
کله چې ټولنه آرام شي کله چې جنگ نه وي مال طبيعت د مسالمت همز بحث لپاره زمينه پیدا کیږي او وده کوي
انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري دغه سي په افکارو سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي دا فکر اختلاف خو بیخی طبیعی خبر گنل کیگی، خو پا افغانستان کی دیر کل زوانان دا همدی فکری اختلافونو پخاطر توهین شوی، وحل شوی او حتی وجل شوی دی. شاعر عبدالخالق کنړی چې په یو شعر کې په ځینو سیاستوالو نیوکه کړې وه، په یوه صحرایي محکمه کې مجبور شو چې بخښنه وغواړي. دی وایي په افغاني ټولنه کې سپینه خبره کول او فکري مخالفت د او نورو ځوانانو لپاره په لوړه بیه تمام شوي.
ټولنه کې خو معلومه خبره ده چې ژوند کول ډېر سخت دی، چې څوک حقیقت وایي او سپینه خبره کوي هغې لپاره خو بیا ډېر سخت دی که نه. نو ما چې دغه کوم شعر ویلی او کومې خبرې مې کړې وي، حتی تر دې پورې چې خپل ملګري دې ګاونډیان ټولو به دا خبره کوله چې کوپر دې کړی دی، دا خبره ستا د کېدو چېرته وې دا کړې دي. زم داسې یو دغه کې ګیر شو به چې یاره یو طرفدار د سړي نه یو ملګری نه یو غمخوارې پیدا نه شي چې دا خبره دغه کې. نو زم ډېر سخت ګیرم. دا خبره صحیح ده چې ټولنه کې حقیقت ویل دا ډېره سخته خبره ده، څوک نه شي ویلی.
لیکوال شکرالله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څېر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي، سبب شوی چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیز دلته جګړه روانه ده. جګړې زمونږ زغم، زمونږ درک، زمونږ د خبرې قوت هر څه له بینه وړي دي او ټول داسې فکر کوي چې آخري لاره د هرې خبرې هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. دې سره خوا کې بې سوادي ډېر مهم رول لري په دې نه زغملو کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپله خبره په یو چا باندې په زوره تحمیل کړي، هغه دې ته وادار نه وي چې هغه منطق واوري، دلیل واوري، دغه مخالف کس چې نظر نه مني دغه دلیل واوري. څه ده دلته دا نس غمل چې دي له غم خالي ککرې نه منځ ته راځي، که څوک څه ولري سره په معقول دلیل او خبره وکړي یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کړي، مقابل لوری باید دغه دلیل نه واوري. که چیرې دلیلو ته ځواب نه لري نو هغه باید تاوتریخوالي ته لاس ونه کړي. درېیم مسله زما په نظر دا کېدلی سي چې موږ ډېر ځله دا کوښښ کوو چې خپل ځان، خپل خبره، خپل نظر، خپل کړه وړه، خپل اعمال له نورو نه لوړ وګڼو، او همېش دا کوشش کوو چې هر څه موږ انتخاب کړي دا صحیح دي، بل چا هم دا باید تحمل کړو. دا کېدای شي د بل چا خوښ نه وي، ولې دغه ناخوښي دې سبب نه شي چې ته هغه تهدید کړي، حتی هغه ووژنې، حتی هغه سره دوستي بنده کړي. نو دغه ټول خبرې موږ کولی شو د ډیالوګ له لارې، د خبرو له لارې، د سمې مفاهمې او مکالمې له لارې سره حل کړو.
د یو خصوصي پوهنتون محصل مسعود زدران وایي که ځوانان یو بل ونه مني او تل دا هڅه وکړي چې مخالف لوری وځپي، دا به ټولنه د وروسته پاتې کېدو لور ته بوځي.
دا خو هماغه پخوانۍ خبرې وي، هماغه درې سوه څلور سوه کاله پخوانی ژوند کې به موږ اوسېږو، په هماغه محیط کې به موږ اوسېږو، زموږ فکري وده به په هماغه سطحه کې وي او موږ به د نور نړۍ نه ډېر وروسته یو، لکه څومره چې اوس وروسته یو. دا اوس هم چې وروسته یو علت همدغه دی چې موږ د خپلې فکري ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوي. که یو ځوان په یو کور کې یوه خبره کوي نه شي کولی، که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي، خپل نظر مطرح کوي، ډېرې ویرې ورسره دي. که دا حالت همداسې دوام وکړي، زما په نظر باندې زموږ تاسو ټولنه به هماغه وروسته پاتې ټولنه وي، هماغه